په افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پکتیا او غزنی کې د طالبانو په حملو کې له اویاو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو حتی پنځوس نور ټپیان دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم نن مازیګر یو موټر سایکل بم چاودنه شوي او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی. پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو اته پنځوس نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن مازدیګر د پکتیا په امنیه قمندانۍ د طالبانو د نن ورځې د برید وروستي جزئیات داسې ورکړل.
21 تن از سربازای پولیس ګردیز در یوه حادثه
شهید. جنرال مراد وای د ګردیز یو وشت پولیس په دې پیښه کې شهیدان شوی، اته څلوېښت پولیس هم ټپیان دي، خو شل تنه ملکیان وژل شوی او یو سلو لس نورې ټپیان دي.
110 تن از مردم ګردیز زخمی هستند.
ښاغلی مراد ویل په وژل شوی کې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم شامل دی. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د نن ورځې ډله ییز برید د لا څېړلو لپاره چې یولسو انتحاري حمله کوونکو وکړه د ګڼې مرګ ژوبلې په اړولو له څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د دې پیښې د لا څېړنې لپاره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک پکتیا ته تللي دي. اخو د کورونی چارو وزارت مرستیال خغلی مراد د غزنی په اندړو لسوالی کې هم نن د سې شنبه د سهار په شاوخوا 2 بجو د طالبانو لخوا موټر بم حمله تایید کړه. هغه ویل په دې پیښه کې 15 پولیس او 15 ملکیان وژل شوي او لس تنه پولیس هم ټپیان دي. بیا هم یو امنیتي خبر ده. اورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن مازیګر د موټر سایکل بم چاودنه شوې ده. د اورزګان د عامه روغتیا سرپرست ډاکټر زیور رحمان ازادي رډو ته ویل چې لدی پی کې لاس ټپیان روغتون ته انتقال شوې. چاودنه د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې مینار ته څیرمه شوې ده. په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په همدې مینار سیمه کې دوه میاشتې مخکې هم د پولیسو په موټرو ورته چاودنه شوې وه. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې دي لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونه که هم به علاقه شوی دی. ورزود سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا له ملاتړ برخمن پوز په سوریه کې دا کوي چې د راقه خاري په بشپړه توګه نیولې ده. دوی د اسلامي دولت یا داعش ډلې دا د اوګدې مودي اصلي مرکز تر سو ورځې سخت جګړې ورسته نیولې. د سوریه دیموکراتیک پوز ویاند تلال سلو نن ویل په راقه کې پوزي عملیات پای ته رسیدلي خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. څو ځینې کسان چې کپټ هم وي لمینځي وړل شي او همدارز ماينونه کشف کړي شي. هغه ویل ژر به د راقه خار د ازادۍ رسمي اعلان وشي. راقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال رئیس یې کنټرول پرې درلود. برټانیا میشتې د بشري حقوقو څار ډلې تایید کړي چې راقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې دیموکراتیک پوز له څلورو میاشتو رئیس منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل ایرانی سیالي عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان پر سر د خبرو په خاطر موسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبري کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپل ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه یې د کانګرس په اوږو ورواچوله. ولسمشر ترامپ دا ګواښ هم وکړ چې د ایران او 15 جمعه یو اټومي تړون بشپړ لغو هم یو انتخاب دی. او د اسپانیا ستري محکمه د کاتالان د دوه جلا غختونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د ستري محکمه د امر لمخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوې دي. څارنوالانو ویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچيز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی ګوسایرت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د اکتوبر لومړۍ نیټې لانجمنې ټول پښتنې په نتیجه کې چې پولیسو او خلکو سره شخړه وکړه شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. د کاتالان سیمې اوسیدونکي له اسپانیې جلا حکومت غواړي. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
له سفې ولستنګ ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه خبرونه کې اوري چې په ګردیز کې د خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر له 30 تو اوخته د افغانستان کورنۍ او چارو امنیتي مرستيال مراد علي مراد
21 تن از سربازای پولیس ګردیز در یوه حادثه شهید شوه او 48 نفر در یوه حادثه زخمی است.
ښاغلی مراد دغه راز ویل چې په دغه حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. له پیښې د څېړلو لپاره د حکومت اجرایي رئیس عبدالله دی او پلاوی په مشرۍ ګردیز ته تللی. له خپل خبریال سره تماس نیسو. په غزنی کې هم د طالبانو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر له شلو زیات شوی دی. غزنی امنیه قومندان په افغانستان کې له دغه خونړیو بریدونو سره یو ځای په یو وخت د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي غونډې کوربه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو په دې غونډه کې ټینګار وشو. د افغانستان مشرانو جرګې بیا نن په عمومي غونډه کې له وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونې بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د تر ټولو خونړیو بریدونو شاهد و. پکتیا او ګردیز، پکتیا او غزنی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تایید کړه چې په ګردیز ښار کې نن د وسله والو طالبانو په برید کې 140 تنه وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. د امنیتي مسؤلینو ویلي چې دا حمله 12 برید کوونکو کړې وه چې ټول وژل شول. په دوی کې 2 تنه هم انتحاریان ول. له همدا شیبه له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر په ډاګه کړ. آیا دا همدا وروستۍ شمیرې دي او که د دې ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي له دې زیات وي؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه ستا معلومات ورکړه همدا وروستۍ شمېرې دي. کورنیو چارو وزارت چې کوم معلومات ورکړي، ولې موږ هم معلومات لرو په سیمه کې ځینې کسان بله هم یو شمېر، یعنی ډېر کم تعداد خلک به د په سیمه کې تر خاورو لاندې، خو هغه به وروسته معلومېږي. ولې دا مهال د پکتیا ته د کورنیو د اجرایي ریاست رئیس عبدالله او د ملي امنیت رئیس ستانکزی صاحب راغلي او په سیمه کې بررسي کوي او په څو شیبو کې به خبریالانو ته معلومات ورکړي. بلې نوري،
وروستای وضعیت د ګردیز څه ډول دی؟ په حمله 2 ساعته اوختی دی. د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ 158 ډیر کسان د ټپیان دي. په روغتون کې تاسو مخکې وای روغتون ته ورغلي وای، څه وای ډاکټران؟
د سیمې وضعیت په اړه مونږ د چارواکو سره خبرې کړې. هم دا اوس د پکتیا د امنیت امر سمنوال نثار عبدالرحیمزی زما سره ناسته همدغه دا خبرې وکړې چې پکتیا کې امنیت ډاډمن ده او په سیمه کې دوی قوي امنیتي تدابیر نیولي دي او سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او زخمیانو ته به هغه شدید زخمیانو د رسېدو دپاره کابل او کلي اردو روغتون ته انتقال کړی ده. او دوی لا هم د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. بلې نوې سر
تپان صاحب تاسو د دغه حملې د څېړلو په اړه وویل چې څېړنه پیل شوې ده. مونږ د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې کړې وې. هغه وایي چې په دې حمله کې امنیتي او استخباراتي چارواکي پاتې راغلي، هغوی نه دي توانېدلي چې د دغې حملې مخه ونیول شي. لومړنۍ څېړنې څه ښیي، څه وایي؟
د پکتیا امنیتی چارواکي هم همدا خبره کوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو پر لپسې ډول وخت په وخت همدا کنفرانسونه ورکړي، په مطبوعاتي کنفرانسونو کې همدا خبره کړې دي چې په سیمه کې کشپی ادارې په پیښو کې پرې بللې دي. ولې تر دې مهاله امنیتي چارواکو په دې برخه کې خاص خبر نه دی ورکړی چې نن ورځ په او څوک نه دي. ولې دا ویل کېږي چې دوه کسه دستوري هم په دروازه کې نیول شوي دي او امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلي.
داو تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپانو چې په ګردیز کې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز د طالبانو د ډلیز بریت نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د افغانستان کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد دي او د غراز د پکتیا د څنګلوري غزنی ولایت د ورستیو خونړیو بریدونو په اړه نن رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي مراد اول
21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است. اما ملکی ها که شهید شده 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی هستند. اما در ولایت غزنی حادثه که رخ داده 25 نفر شهید است، 10 نفر زخمی است و 5 نفر هم از ملکی ها شهید هستند در ولایت غزنی.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې د پکتیا او غزنی د ورستیو خونړیو حملو د قربانیانو په اړه نور معلومات راکول. بل خو د غزنی امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې دغه برید شن کړل. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ورسوالۍ ته سقوط ورکړي. د غزنی د ورستی خونړی برید په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله اشرفت راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی حمله په شاتم بولې چې غوښتل یې دغه ولایت اندړو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمه ریپورټونو ښیي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ پر مرکز د حامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادي ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بیفوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمته سم د ستیل مرکز کومکی سرتیری استولی او وسلوال طالبان له یادی ولسوالۍ څخه پر شا کړی دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدیده وه چې پر مهال 15 تن افغان سرتیری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپیان دي. د دغه خبره چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد زمان دغه رازول چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د شوزو او ماشومان په غړون هم ټپیان کړی دي. نو موړی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
وانګلو کې د شي خیر او خیرات دی قوت راغلی د فکر د خپلات خو نو څو کې موجود هم چې د 15 نفر پولیس امنیت ملي جامن په ولسوالۍ کې دغه شی د شي چې ګرځي او په حدود د 12 نفرو کې زخمیان دي. داسې فکر وکړه چې 200 او 300 دلته نفات لري، اما داسې موږ سره دقیق ارقام نشته.
اندړو ولسوالۍ د غزنی او لنامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1.5 افغان سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستې هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکز پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې 8 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. شاغلی کمرانی له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځپي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کورونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته څه وویل راکوټه کومه یې کړي او څه کومه یې کړي خو راتان د ولسوالۍ کومې انتظار کړی او دا انتظار دونه کوي لاندې ډېره مده کړی د ښه راځي د کړي د ولسوالۍ تعمیر یې هم له مابینه وړی او شپې لمباله کړل. ولسوالۍ نه کوي چې 5 نفره شهیدان دي او 9 نفره زخمیان دي. د پخواني سر پوسټه وه چې 1 نفره ورته هم سکوت کړی دی، هغه یې هم ټول شهیدان کړي دي. زمال کله پوسټه کې 1 نفره وه، هغه یې هم سکوت کړی دی او هغه یې هم شهیدان کړي دي. نو بدل دی د مشروز د جندلو کول ټولې کې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې ادا کړي چې په دغه حمله کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې او یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. د یادونې وړ دي چې سباندې یو میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلې بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
په غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه راپور و. غزنی او پکتیا نن د خونړیو بریدونو شاهدانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وویل چې په ګردیز کې 140 تنه وژل شوي، 21 امنیتی سرتیری دی او شلی هم ملکان. دغه راز د هغه په وینا په غزنی کې په اندړو کې 15 پولیس وژل شوي او 15 ملکان دي. دغه راز په دواړو پیښو کې په لسګونو ملکان هم ټپیان شوي. د حمله په داسې وخت کې کېږي چې د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. له یوې لنډې دمې وروسته اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په مرکز مسقط کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې بل غونډه کې جوړیږي باید له هغه مخکې د دې غونډې ژمنې عملي شوي وي. په عین حال کې سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې له پاکستان سره په اړیکو کې اساسي بدلون رامنځته نه شي د عمان په څیر غونډې به ښایي مطلوبه نتیجه ورنه کړي. نور حال د وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو شمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی اقدامات کوي.
کشورهای شرکت کننده
دی وی د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د شمنو په عملی کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشوه چې ژمنې به عملی کیږي او دا پریکړه هم وشوه چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کیږي چې ګډون کوونکو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرورخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شوه. د یو شمېر راپورونو له مخې د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عملی د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې یوه نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستي ګټه نه ورکوي. لاړل سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت نه شي کولای چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکول شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي ستونزه ده. بلاخره د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د عمان په ناسه ګورو.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته د لړۍ ختمه شوه.
لبل خو د افغانستان مشرانو جرګې بیان په عمومي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د احتمالي مرستو په تړاو جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د وروسته له هغې چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کوي. د مشرانو جرګې په مشرانو جرګه کې د نننۍ بحثونو په اړه نور حال د نجس صفۍ پر راپور کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو توند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل کچیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي. نو ځکه مې دا هیله دا د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. کچیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا د بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤل له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو په رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوي دي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده.
نن د اکتوبر 18 د زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو په دې هدف نومولې ده چې د زده کړې له لارې بې وزلي له منځه ولاړه شي. د بشري حقونو د څار ادارې هم په دې اړه نوی راپور خپور کړی چې او په هغه کې وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. په افغانستان کې ویل کیږي چې د هغو ماشومانو له ډلې چې له ښوونځي بې برخې دي له هرو دریو دوه نجونې دي. نور حالید ملالۍ بشیر په راپور کې
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کاله پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې دوه برخې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 132 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسه هغه 12 کلن نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکو ده او غواړي زده کړې وکړي.
ځینې ځکه مونږ نه سه کولای شي لاړ شو، خو کور کې وایو نو شاو کلاوي سه لاړ شو. زمونږ لا وایي چې مونږ د مکتبل ته جوړ کی چې مونږ لاړ شو. زه وایم چې یو ساده شم چې نور ته درس ورکوم.
د بشری حقوقو د څار ادارې د راپور نتایج په څلورو ولایتونو کې ل 2940 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه ل 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډیرې نجونې ښوونځي ته ځي، خو د لویدیز په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسیدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې ټاکلی وو. دا خبره د بشری حقوقو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي چې 15 اتیا فیصد د انجونی دي. په ټول هیواد کې واځي 30% انجونې او 15% هلکان لوست کولای شي. د بشري حقوقو د څار ادارې د راپور لمخې ډیرې انجونې تر 30 کلنۍ مخکې ودیږي او له همدې کبله اړستل کیږي چې شونځي پریږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د انجونو د زده کړو مخه یې ډپ کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معرف وزارت دنده د تعلیم او تربیه وړاندې کول دي، خو موږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمو چې هلته امنیت نه دي، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې موږ خپل نارمل دنده ترسره کولای نه شو. خو د دې مشکل د حل لپاره موږ د هغه سیمو د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقوقو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نور سختریزي ډلې اوس مهال د افغانستان تر 30% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د حکومتي ځواکونو او د غراز له کورد وسلوالو غوښتي دي چې په کرکوک ښار کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دا وروسته له هغې چې د عراق په کردستان کې ټول پوښتنه وشوه او د عراق حکومتي ځواکونه هم ویل کېږي د کرکوک ښار ته ننوتي او دولتي تاسیسات او نور مهمې ودانۍ نیولې دي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه اعلامیه کې د عراق له حکومت او کردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روان شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونخلي. متحده ایالات وایي د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي، واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني ښار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک په اړه له خپل لوري ټول پښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه، خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړ او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 2 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پیشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلی دي، خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پیشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په سیتو، پیسلاو، ګندماز، مرکزتیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودیسی دي چې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دورو باندې د جنسانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږمه پورې 6000 او 1200 ښوونځي دي چې هغو په 15مه او په 1400مه او په 3 سن کې تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معارف او په دې کې څه موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي. هغه چا موږ سره په دې کې نه کومک کړی نه دي موږ مشرانو. نو غواړم د معارف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د دې ونیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
اورن سلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سره واسي د خپل پښتنه د څو کوم مریض دی د خپل مریض بیان سره کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه است هغه دوا چې درکنه د ډیر په شوله درکنه چې راځي دوا ته سره وخره هیڅ فائدہ نه کوي ما دا ارزول چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي ولي دغه نه جنکی
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک اسبتون کې ماشين کې مو پریخي وي خدای وکړي چې مسول چارواکو هم ستاسو دغه شکایتونه اوریدلي او د هواري لپاره میټه راون غړي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل هم کار ته سپارم مصطفی صدیقی راتونکو نیم ساعت او وروسته د ازادي رادیو خبري مجله وړاندې کوي خره خلاص